کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه سلامونه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. په عراق کې امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی وواشه. له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې په سیمه کې به د ایران او متحد ایالتونو روابط نور هم کړکېچن شي. که داسې شي اغېز به یې پر افغانستان څه وي؟ تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په یونان کې میشت افغان کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د نورستان والی وایي چې په نور په کانتیوادره او نورو نورستان کې د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي. د ایران رهبر د قدس د قمندان قاسم سلیمانی له وژونکو د سخت غچ اخیستو خبرداری ورکړ. د یونان د کډوالو په یوه کمپ کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه کمپ یوه افغان کډوال عبدل د پنجشنبې په ورځ رویټرز آژانس ته وویل.
په کابل کې د امریکا د سفیر
دی وایي چې په دې خیمو کې ستونزې ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې سوې دي. ماشومان ناروغه دي. خلک په دې کمپ کې ډېرې ستونزې لري. ملاکاس کمپ د پلازمینې اتن په 15 کیلومتري کې په یوه ځنګله کې موقعیت لري. د رویټرز آژانس د راپور له مخې په دغه کمپ کې اوس مهال شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره د افغانستان په ګډون له بېلابېلو هیوادونو څخه ورغلي دي. د نورستان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې په کانتیوا دره کې ځنګلونه ووهل سي. پر دغې درې چې د مرکز پرون په جنوب کې پرته ده، په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي چې د کانتیوا درې په ګډون د نورستان په نورو برخو کې هم په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي.
نور هیڅوک غیر قانوني د یو ونې قطع کولو اجازه ورته ورنکړي. هغه ونې چې چپه شوي دي، وچ دي، وراسته کېږي، که د هغې نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کېده هغه به کوي او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت لري چې په تیرو 13 کلونو کې د کانتیوا درې ځنګلونه وهل کېدل او لرګي یې په غیر قانوني ډول نورو ځایونو ته قاچاق کېدل. په فاریاب کې شاعر او لیکوال متین اندخوی نن سهار د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام سخی بیان نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دغه شاعر مړینه یوه ضایعه ده.
بامداد امشب دایی اجل را لبای گفتند. فوتشان را یک ضایعه بزرگ در بخش ادبی، علمی و فرهنگی افغانستان می دانم.
شاعر او لیکوال متین اندخویی د مړینې په وخت کې 80 کلن و. هغه ته د جمهوری ریاست لخوا د ادبی فعالیتونو له کبله دوه وارې ستاین لیکونه هم ورکول سوي و. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی د وژونکو څخه د سخت غچ اخیستلو خبرداری ورکړ. سلیمانی نن سهار د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل سو. خامنه‌ای د غرض د سلیمانی پر مرګ درې ورځنی ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د ایران د قدس ځواک پر دغه قمندان هغه وخت نن سهار هوایي حمله وسوه چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د دوو موټرو په یوه کاروان کې روان و. د امریکا پوځ وایي دوی دفاعي برید کړی څو په سیمه کې د سلیمانی لخوا د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو د تراهۍ مخه ونیسي. د ایران رهبر خامنه‌ای ویلي چې دا اقدام به د امریکا په وړاندې د ایران د خلکو د مقاومت انګیزه دوه برابره زیاته کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني څرګندونې کې دا وویل چې دا وژنه به تهران د امریکا په وړاندې مقاومت کې نور هم قاطع کړي. بلخو د امریکا یو عالي رتبه ډیموکرات ویلي چې د دې هېواد د کانګرس غړي مخکې له مخکې په هغه برید نو خبر سوي چې پکې مهم ایراني پوځي قمندان قاسم سلیمانی ووژل سو. د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل پرون نوښت وویل چې په بغداد کې د ایران پر پوځي قمندان قاسم سلیمانی برید پرته له دې چې کانګرس ته خبر ورکړل سي او یو ورسره مشوره وسي ترسره سوی دی. انګل دغه زیاته کړې چې سلیمانی چې د ایران د قدس ځواکونو قمندان و د پراخ تاوتریخوالي اصلي طرح او لاسونه د امریکایانو په وینو سره و. خو د نوموړي په وینا د کانګرس له مشورې پرته په دې داسې یو اقدام قانوني ستونزې را پیدا کولی سي او د حکومت د یوې برابرې څانګې په توګه د کانګرس واکونو ته په کمه کتل سی وی دی د ډیموکراتانو یوې سرچینې د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د امریکا د سنا لوړ پوړي ډیموکرات چوک شومر هم تر برید مخکې نو خبر سوی. سپین مڼې په دودیزه توګه د لوی پوځي اقدام مخکې د امریکا د سنا او استازو جرګې لوړ پوړو غړو ته خبر ورکوي او ټاکل شوی چې د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي راتلونکې اونۍ تاجکستان ته سفر وکړي چې د سفر هدف یې د منځنۍ آسیا له دغه هیواد سره د امریکا د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ښوول سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز به د جنوري پر شپږمه او اوومه نیټه په دوشنبه ښار کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا له تاجکستاني چارواکو سره به د میرمن ویلز خبري اترې د سیمه ییزې امنیتي همکاري پر زیاتولو، د انرژي او اقتصادي اتصال پر پراختیا او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو پر وده متمرکز وي. دغه پلان سوی سفر تر هغې یوه میاشت وروسته کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې متحد ایالتونو په 2019 کال کې د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک تړونه زیات کړي دي. امریکا د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو تماسونو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې په منځنۍ آسیا کې د چین سیاسي او اقتصادي نفوذ پر زیاتېدو دی او د دې هیواد فشار او پر دې هیواد فشار راوړي څو د شینجان څخه ورغلي پناه غوښتونکي بیرته چین ته واستوي، هغه څه چې د ټرمپ د ادارې لپاره لویه اندېښنه بلل کېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا له لوري د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان وژل به پر افغانستان اغیز وکړي؟
ما به طرف یک تقریبا یک جنگ قریب الوقوع
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات درکوو. د نورستان کانتیوا دره وروسته تر 300 کلونو افغان ځواکونو نیولې، هلته د سیمې خلک اوس د جنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
د لمونې کټقیده او مونږ نه غوښتنم کړی دی باید د دلته جلاګری وشي، مونږ هم دوی سره همکاري چې دوی سره باید مونږ څنګه څنګه ودرېګو.
د خوست فرهنګي ماشام ته مو ورولو.
خدای زما کور کندر ولې 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 خدا.
یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا د متحد ایالاتونو له لوري د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی وژل د یوې احتمالي جګړې د پیښېدو عامل ګڼي. دوی وایي چې شاید د امریکا د متحد ایالاتونو او ایران ترمنځ په لنډ وخت کې جګړه رامنځته شي او جګړه وشي او دغه پیشه به د افغانستان پر روانو حالاتو شاید منفي اغېز وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل له ناجي صاحب څخه اورو.
شیبر صاحب ډیره مننه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران قمندان جنرال قاسم سلیمانی د عراق د پایتخت بغداد پر هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو په یو برید کې وژل شو، خو پښتنه دا ده چې د مرګ ولې په افغانستان کې اندېښنې راپارولې. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي د سلیمانی مرګ به د امریکا او ایران ترمنځ جګړې ته لا زور ورکړي. نوموړي وویل
د امریکا او ایران ترمنځ ډیریدونکو ترنګلتیا سره موږ د امریکا او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکو کې د وې جګړې درامنځته کېدو ویره ګورو. دا ځل به دواړه هیوادونه ښکاره او پالنی ډول جګړې ته ودانګي. دا جګړه به یوازې ایران کې پاتې نشي، دا به ټوله سیمه ونیسي، ځکه ایران په سیمه کې خپل نفوذ لري، امریکا هم پوځي اډې لري. په خواشینۍ سره چې په دغه جګړه کې دواړه لوري له نیابتي وسیلې کار اخلي.
ښاغلی آسی، په دې باور دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د یوې احتمالي جګړې د پیل یو ګواښ دا دی چې ممکن د ایران تر ملاتړ لاندې د طالبانو یوه ډله د سولې له مذاکراتو بهر شي او جګړې ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا د دې پروسې پر مهال به د ایران تر ملاتړ لاندې یو شمېر سیاسي ډلې هم د امریکا له لورې د سولې رواني پروسې په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی چارواکي ویل د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې پر مسته کېدو سره به د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځو سیمو کې هم جګړه تیز شي. د نوموړي په وینا ممکن له دې وروسته ایران له طالبانو خپل پوځي ملاتړ علني کړي. د ښاغلي آسیف په باور د دې ګواښ موجود دی چې ایران به له خپلو نیابتي ډلو څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي هډو او تاسیساتو بریدونه وکړي. نوموړي وویل چې دغه هیواد به د ایران ملاتړي طالبان او له فاطمین ډلې څخه د نیابتي جګړې په توګه کار واخلي. ښاغلی یاسی ایران ته د طالبانو د یو شمېر جګپوړو استازو پرله پسې سفرونه په دغه هیواد کې د یو شمېر طالب چارواکو د کورنیو حضور او همدارنګه له طالبانو د ایراني وسلو ترلاسه کېدل په طالبانو د ایران د نفوذ مهمې بېلګې یاد کړي. د بلې خوا یو شمېر نور افغان څېړونکي په دې باور دي چې د قاسم سلیماني په وژل کېدو سره به د افغانستان د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته شي. داود ناجی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر تنش زیاد شود در منطقه و
کچیر په سیمه کې تاوتریخواله زیات شي او جګړه تیز شي طبیعي خبره ده چې ایران هڅه کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امریکا ټوله پوځي هډې د یو هدف په توګه وګوري او هڅه به وکړي چې په دې لار کې طالبان هم لزان سره ولري
طالبان در این مسیر با خود همراه کنه.
د یادونه ورته چې امریکایي او ایرانی چارواکو د ایران د ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی. سلیمانی د امریکا په هغه برید کې وژل شوی چې د جمعې د ورځې سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. بلې شي برسه محترم
مننه ناجه جان ساپی لتاسو مننه کوم. وړاندې په خبرونه کې بیا هم د ایران د قدس ځواک د عمومي قومندان قاسم سلیمانی د وژلو د پیښې په اړه تازه جزئیات له اوریدونکو سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو ورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنې له وړاندې ترتیب شوي دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ
په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، کابل، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تاکراتګ لارې هم بند دي. د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوی و خو له نیکمرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږي وتوانیدلو د لارې خلاص کړو. د قنق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساعتونو لپاره بند سول خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږي د لارې هم پرانستل.
وسایت باز شد.
شغل عظیمی زیاده کرده چه احتمال لری ده ورشتون جنوبی، جنوب لویدیزو، شمالی او شمال ختیزو ولایتونو تا هم وغزیج. پا دی ورستیو که ده کابل ده هوا که کروالی دیر سوی و او خلکی لتنفسی نروغی و سرم خامخ کرده ول. که تا هم ده کابل وسیدون که ده سش کال ده واری لمرنی ورشت خوش ول او وی ول چه ده ورشتون ده کابل ده هوا که کرتی راکم اکده خو بلخوا ده ورشتون ده افغانستان پا زینو نور سیمو که ده خلک جوان لسخته و سرم خامخ کبی. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وایي چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي او دا د ژمني پلان یوه برخه ده. شغل عظیمي وویل په هیواد کې 9000 بې ځای سوي کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیره راضي نه دی. نو موري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
ریاست اوادیس بدخشان
به موقع مواد په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لارې بندیږي. له والی او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وې چې له شیوې څخه راکډه سوي وې. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ورولېږو ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډینې دي خو هیله لرو دولت پام پام وکړي.
ارزو درم چې باید دولت توجه وکړي.
د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي، خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عمل کېدو ډېر انتقادونه کوي.
آزادی رادیو تغوغونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د سپاهی پاسداران قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په عراق کې امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې ووشه. د خبرونې په پیل کې مو د یو شمېر افغان کتونکو په وینا واورېدل چې شاید دا پیشه د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغېز وکړي او شاید دې ته لاره هواره کړي چې ایران په افغانستان کې مداخلې زیاتې کړي. خو له لویه سره دغه پیشه چې نوریاس نوري تعقیب کړې ده، له ده به واورو چې په دې برخه کې تازه جزئیات څه دي. نوري صاحب،
بلې شبر صاحب، د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړی چې د په وینا د هغو جنایتکارانو په وړاندې به چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی وژلی سخت غچ واخلي. لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل، سلیمانی د عراق په پلازمینه د بغداد په لویدیز کې پرون د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. خامنهای د قاسمی د مړینې په خاطر په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په دوه موټریسو کاروان کې پرون سفر کاوه، احتمالا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا پوځ وویل دغه هوایي برید چې هغه دفاعي بللی، د دې لپاره کړی چې په سیمه کې د امریکا پر ګټو د سلیمانی د نورو حملو د تنظیمولو مخه ونیسي. خامنه ای وویل د امریکا دغه برید به د متحدو ایالاتونو په وړاندې د ایران د خلکو د مقاومت اراده دوه برابره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د سلیمانی قتل به د تهران د متحدو ایالاتونو په وړاندې مقاومت لا پیاوړی کړي. البته د رویټرز خبری آژانس د روحانی د دغو څرګندونو په حواله ویلي چې هغه پرون نن د تلویزیون لارې کولی. روحانی ویلی چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د سلیمانی شهادت د په وینا د امریکا د استعمار طلبۍ او د اسلامي ارزښتونو په اړه د ایران مقاومت لا پیاوړی کړي. هغه ویلي ایران او په سیمه کې نور ازادي غوښتونکي هیوادونه به د دې غچ واخلي. ایرانی رسانه هم په دې اړه د ایرانی د لوړ پوړو چارواکو اکسل من راخستی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شازده فرچ په ایران کې د امریکا ګټې تامینوي اظهار کړی او په دې اړه سخت اعتراض ورته وړاندې کړی. د ایران پریس ټی وی خبر ورکړی دی چې دغه شازده فرته ویل شوي چې واشنګټن دغه اقدام د ترورسي دولت د واشنګټن دغه اقدام د ترورسي دولت یو بربند اقدام دی او د امریکا رژیم به د ټولو نتیجو مسؤول وي. دغه راز د ایران ایرنا خبری آژانس هم د هیواد دفاع وزیر امیر حاتمی له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی تهران د سلیمانی د وژلو په مقابل کې ماتونکی غچ اخلي.
بله، لیکن نوري صاحب، امریکایي چارواکو د هغه د وژلو په اړه څه ویلي؟ که سم تاسو هغه نظامي برخه ته یوه لنډه اشاره وکړه، خو چارواکو څه ویلي امریکایي؟
پنټاګون ویلي چې ولسمشر د پنجشنبه په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پاوز هم په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر په امر د امریکا پاوز د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام وکړ. د ایران د سپای پاسداران لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د قدس ځواک مشر چې امریکا یې د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني، او دا برید هم داسې حالت کې وخت کې شوی دی چې د ایران او امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې موږ پوهیږو اړیکې هم یو څه کړکېچنې دي. په دې اړه ډیرو نورو ایرانی چارواکو دغه راز د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هم بیلابیل عکسالعملونه څرګند کړي، عکسالعملونه زخ زیات. خو ولسمشر ټرمپ په دې اړه په خپل ټویټر کې یوازې د امریکا بیرغ ایښی دی، او معمولا د امریکا مشران کله چې بیرغ ږدي او هیڅ لیکنې نه کوي، دا د امریکا د هغه برتري یا د هغه د ځواک ښکارندوی کوي. کله چې دوی یو اقدام کوي په دې ویاړي چې موږ دغه کار تر سره کړ. اکسلمنه ډیر زخت زیات را روان دي چې موضوع ډیر نوې ده، ګرمه ده.
ډیره مننه نوریاس نوری. د ایران د سپای پاسداران قدس او قمندان قاسم سلیمانی د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې وشل شوی دی، لکه څرنګه چې نوری صاحب اشاره ورته وکړه. په دې برخه کې عکس العملونه زیات دي او په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم دا موضوع تعقیب کړو، چې ځکه د دې له خاطره یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د قاسم سلیمانی له وشلو سره به په سیمه کې حالات ډیر کړکېچن شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان مرکز پارون پورې تړلې دره کانټي وا چې له اتلس کلونو وروسته افغان ځواکونو نیولې ده، هلته د ځنګل پرې کولو بندول خلک غواړي او دوی غواړي چې حکومت مرسته ورسره وکړي. چارواکي په دې برخه کې څه وایي؟ نور تفصیل د روحلا انوري پراپور کې.
کانتیوا درچې د نورستان د مرکز پارون جنوب کې پرته ده. په تیرو اتلس کالو کې پکې د حکومت پر ځای وسلوال طالبان واکمنو، چې د خلکو په خبره په یاد سیمه کې ځنګل هم وهل کېده. د کانتیوا شورا مشر محمد اسماعیل قانوني ازادي راډیو ته ویل د حکومت نشټوالي لامل یې ډېرې ستونزې ګاللې او ډېر لدی زوریدل چې د دوی د سترګو په وړاندې به د برېښنایي ارو په وسیله ځنګل پرې کېده او دوی به ورته څه نه شو ویلې. اوس چې کانتیوا کې افغان ځواکونه ځای په ځای شوي، ترې د ځنګل پرې کولو مخنیوی غواړي.
یو نه غوښتنه کوم، د ځنګل په برخه کې مونږ ډېر پتنګ راغلی یو، دلته دلمونه کته کېده او مونږ دینه غوښتنه هم کړې دي باید دلته جلوګیری وشي. مونږ هم جو سره همکار یو، چې جو سره باید مونږ څنګه په څنګه ودرېګو.
د افغانستان اساسي قانون کې حکومت او ولس دواړه دند لري چې ځنګل وساتي، خو په یو شمیر سیمو کې تر اوسه نه حکومت او نه هم ولس په سمه توګه دغه دنده ترسره کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا د کانتیوا خلکو ته ډاډ ورکوي چې حکومت ملاتړ دی او له دې وروسته به د نورستان د نورو برخو په څیر دلته هم ځنګل نه وهل کیږي.
تعداد دی چې نور هیڅوک غیر قانوني د یو ونې قطع کولو اجازه ورته ورنکړي. هغه ونې چې چپه شوي دي، وچ دي، وراسته کیږي، که د هغې نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کېده هغه به کوی او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي.
د نورستان په گاوند کونړ کې اوس هم داسې سیمې شته چې پکې د برقی ارو په وسیله ځنګل وهل کیږي او وهل شوی لرګي په بیلابیلو غرنۍ لارو نورو ځایونو ته انتقالیږي. د زراعت د مسولینو په وینا چې د تیرو څو لسیزو په دوران کې 25 میلیونه متر مکعب لرګي له کونړه وستل شوی دی.
تاسو له پیغامونو
زاد نگرهار ولایت دلالپوی ولسوالی د تکنوز کلی نه ګلدین تا سره په تماس کې ما زموږ د افغانستان دولت او حکومت دا درخواست او غوښتنه او تقاضا هم ده چې په زموږ د سرحدي سیمې کوم نگرهار ولایت کې کوم موږ سرحدي سیمې دلالپوی ولسوالی کې دلته افغاني خطر نشته دي. دولت موږ باندې افغاني برخلاص کړی ده او کلداري به تاسو نه استعمالوي. کلدار افغاني موږ سره لاول شتل دي. افغاني خلکو سره چې هغه دولت تنخواګانې اخلي او دولت کې کار کوي، موږ خو دولت کې موږ غریب خلک یو، دولت کې موږ څوک نه اخلي. دولت یې داسې خلک شته د هغه خلکو غم نه کوي څوک، یوه وجبه به دولت کې نه حوزي سره نورې کوي. غریب سړی بالکل څوک نه پولیس والې کې خبره مني، نه څوک په ولایت کې خبره نه مني. هغه تنخوا څه چې بیوه تنخوا د هغه کار نه کېږي، هغه لس کار کوي، لس تنخوا دي. هغه خلکو سره اوس افغاني دي دي، اوس غریبو خلکو راخستي ده. زمونږ ګوړه د پاکستان نه ده، نیم د پاکستان ده، همدارې
سوارو
دا اورور اوس کوم اقتصاد ته چالو دی. د شپې یو ولس بجې دی اورور سواریان در سره نه ستلته د بیرات کې نرداوت هغه پر دروازه باندې اله چور راځي دی اورور ګرځ د سرک نه دروري دا اوس کوم اقتصاد راځي ورته ودرې بيجي 500 افغاني، بيجي 300 افغاني، بيجي 200 افغاني. دا اوس کوم څوک خوري چالو دی اورور اوس پر مشران نه چلو بار به ودرو ترانسپورت میکړی دی کتاب چا میګرد سم د لیسنس اسناد سره برابر دی بيجي 500 بيجي 600 دا نار ولایت پر ارجنجر باندې دا چپاو شروع دی. دا اوس کوم اقتصاد اورور
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په خوست کې د یو شمېر ولایتونو او جنوبي پښتونخوا د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون فرهنګي ماښام جوړ شو. د پروګرام تابعیت کوونکو له شاعرانو او فرهنګیانو وغوښتل چې په دې جګړه ځپلې ټولنه کې د ټولنیزو اصلاحاتو او د ولسونو د یووالي لپاره کار وکړي. نجیب الله الخیل د دې فرهنګي ماښامي په اړه له خوست راپور لري.
خدای زما کور کندر وله 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 خدای.
د جمعې په شپه خوست کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل او جنوبی پښتونخوا د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون فرهنګي ماښام جوړ شوی و. د برنامه تابعه کوونکو ول له دې فرهنګي ماښامه یې موخه داده چې د بیلابیلو سیمو فرهنګیان سره وویني، د جګړه ځپلو فکرونو د رغولو لپاره کار وشي او په ځانګړي ډول د ټولنې د دې حساس قشر په منځ کې راشه درشه ډېره شي. د خوست په فرهنګي ماښام کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې ویل دا ډول ناست د بیلابیلو سیمو د فرهنګیانو زړونه سره نږدې کوي.
دا مینه او الفت راولي، دا د دو زړونو پیوستون راولي، د داسې سندریزو بنډارونو مخې ته دا وړو وړو دیوالونه او دا سرحدونه او دا پل دی. دا هیڅ د هنر یوه ګټه دا ده چې هر ځای کې هغه سرحد نه وي، پل نه وي. موږ کله کله مثلا د موسیقۍ الیه وي، هغه سره الفاظ نه وي، په دې نه پوهېږو چې په کومه ژبه مثلا کېږي، خو خپله دا د موسیقۍ اله چې ده دا سړی راکاږي ځان ته.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایی د دې فرهنګي ماښام تر ټولو ستر پیغام داده چې دا د څلورو لسیزو جګړې ځپلې فکرونه او ذهنونه ورغول شي، ځکه په زخمي زړه، فکر او احساس د ټولنې درد نشي دوا کېدلی.
زخمي زړه، زخمي فکر، زخمي احساس نه د ځان درد دوا کولی شي او نه د ټولنې. دویم ډېر مهم چې زموږ مسؤلیت دی، د یو آګاه تعلیم یافته او د ټولنې د یو حساس قشر په توګه باندې هغه دا ده چې څرنګه موږ د داسې یو ټولنې چې له رواني پلوه ډېر ځپلې وي، څرنګه موږ ټولنیز اصلاحات د دغو دپاره موږ علاج پیدا.
ځوان شاعر رفیع الله زمیر د فرهنګي ماښام ګډونوالو ته په زړه پورې ترنم وړاندې
کړ.
د دې پروګرام یو برخه په خوست کې د رسنیو کنټرول د استاد حضرت بهار ژباړل شوی کتاب او آسان وقایه درمننه چې د لیکوال عبدالکریم پتنګ اثر دی مخکتنې تبیل شوی و چې ویناوالی په اهمیت خبرې وکړي. د پروګرام وروستۍ برخه کې ځوان سندرغاړي اعجاز افق سندری ویل چې ګډونوالو په چکچکو او تودو احساساتو بدرګه کولی.
زنو دل تا به پشتو جنگو نراره، زنو دل تا به پشتو جنگو نراره،
په خوست کې مو د فرهنګي ماښام د فرهنګي ماښام په اړه باندې راپور اورید چې په دې کې د یو شمېر د افغانستان د ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیسته او همدارس د جنوبي پښتونخوا لیکوالو پکې ګډون کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالحدی حقمل لکندهار پراستولی سمس کلی کی امریکا په سیمه کې د سلیمانی له وشلو سره بلی جګړې ته ځان چمتو کړی دی. دی وړاندې لیکي چې دا پیښه غندم. حکمت الله حقپال لزابل لیکلی دی د قاسم سلیمانی د وژلو پیښه د افغانستان د سولې پر بهیر ډیر زیات تاثیر وکړي. عصمت الله له هلمند لیکي د ایران او امریکا جګړه د افغانانو په ګټه ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ د امریکا او ایران کړکیچ ته اندېښمن یو. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ لیکي دا اندېښنه ده چې د امریکا او ایران جنگ په افغانستان کې پیل نشي. عبدالرحمن له کابله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د قاسم سلیماني پر وژلو خوشاله یم ځکه چې ایران به په افغانستان کې له مداخلې له دې سره لاس واخلي او د امریکا تر فشار لاندې براشي. یو شمېر نور اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو اس ام اسونه راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځای اړوبه لیکي ورشتونه دلته درېدلې دي. خاکسار له کونړ لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې بې ګټه دي. او یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی دی چې په نورستان کې د افغانۍ د ترویج پروسه ډیره بریالۍ مخته روانه ده. وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو د افغانستان د انتخاباتو بحث په دې پروګرام کې اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د یونان د کډوالو په یو کم کې میشت افغانان وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دغه کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي. د نورستان چارواکي وایي چې اجازه نه ورکوي په کانتي وادر کې ځنګلونه ووهل سي. پر دغه درې چې د مرکز پرون په جنوب کې پرته ده، پر وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ولکه چینګه کړې ده. په فاریاب ولایت کې شاعر او لیکوال متین الخوی نن سهار د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 80 کلونو په عمر مړ سو. د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ ریاست دا یو ضایعه ګڼلې ده. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وژونکو د سخت غچ اخیستو خبر ورکړ. سلیمانی نن سهار د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل سو. د امریکا یو عالي رتبه دیموکرات ویلي چې د دې هوا د کانګرس غړي مخکې له مخکې په هغه برید نو خبر سوي چې پکې مهم ایرانی پوځي قومندان قاسم سلیمانی ووژل سو. او ټاکل سوي د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي راتلونکي اونۍ تاجکستان ته سفر وکړي چې د سفر هدف یې د منځنۍ اسیا له دغه هیواد سره د امریکا د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا شول سوي ده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلمه کې ولسی وی چې د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز به د جنوري پر شپږمه او اوومه نیټه په دوشنبه ښار کې وي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم، زما رائے زما حق خبرونه ته مو زه امید زهیر مل هر کله کوم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو لخوا د شویو ټاکنیزو شکایتونو بررسی یا څېړنه پیل کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټولو شکایتونو په پرتله د ټاکنیزو جرایمو اړوند شویو شکایتونه ډیر دي. ورپسې ټاکنیزې سرغړونې دي چې دویم ځای کې قرار لري، خو ټاکنیز اشتباهات یا تخطی لک شکایت لري. ازادي رادیو ته د تصنیف بندې د یو شمېر ولایتونو سندونه ورسېدلې چې ډېری شکایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې ځای شوي دي چې باید په سم ډول وڅېړل شي. نن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو د تصنیف بندې او څېړنې پر موضوع بحث کوو. راسره خبرونه کې مېلمانه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو له ویاندویانو زرمینه حقجو کاکړ، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ویانده سمیره رسا، د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړی فضل غنی حقمل، او د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې غړی متی الله ابراهیم زیسب دي. خرغلس خبرونه ده. زمينه جان بحث له تاسو پیلوم. د تصنیف بندي پایله څه شي ده؟ په دې معنی باندې چې څومره شکایتونو ته اعتبار ورکړل شو او څومره شکایتونه په اعتبار شمیرل شوی.
سلامونه تاسو ته، د بحث کډونوالو ته او تاسو اوریدونکو ته. د تصنیف برخه داسې یو برخه ده چې د شکایتو د ثبت نه وروسته پیلېږي او شکایت درجه بندي کیږي او کټګوري کیږي. د شکایتو موضوع معلوم کیږي او هغه شکایت چې عامري عاجل ده او عامري داسې ده چې باید هغه په لومړی سر کې رسیدنه وشي، هغه تصنیف بندي کیږي. په کول کې ویلې شو چې دا داسې پړاو ده چې شکایت دسته بندي کیږي، لاغه نه وروسته بیا د برسه برخه پیلېږي.
یا یو بس په تصنیف باندې کې دا هم مطرح کیږي چې با اعتبار شکایت او بی اعتبار شکایت، یعنی کوم شکایت ته اعتبار ورکول کیږي او کوم ته نه. 14500 شکایتونه ثبت شوي، له ډلې 100 ته اعتبار ورکړل شو او څومره نه.
تصنیف باندې برخه کې د شکایتو د اعتبار او نه اعتبار برخه معلومیږي نه، دا په بررسي کې دا معلومیږي چې کوم شکایت با اعتبار ده او کوم نه ده او کوم یې رد کیږي. په کل کې مونږ هغه شکایت ثبتو چې تخطي تخلف او انتخاباتي جرمونه پیژندل شي. هر هغه شکایت چې جرمي بنه لري، تخطيانې دي تخلفات، مونږ هغه ته رسیدنه کوو. هغه چې تخطي تخلف او انتخاباتي جرایم نه دي، هغه رد کیږي، هغه په بررسي کې مونږ
اوس د ټاکنیزو شکایتونو څېړنې بهیر پیل شوی دی. په څلور دېرش ولایتونو کې تازه معلومات ترلاسه شوي دي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په ټول ولایت کې د تصنیف بندي برخه ختم شوې ده او بررسیانه شروع شوې دي. زمونږ همکاران اوس د بررسي په حال کې دي. د بررسي نه وروسته او هر هغه وخت چې زمونږ بررسیانه تمام شي، مونږ به ان شاء الله ټول هر اړخیزه معلومات به تاسو سره شریک کړو. خو اوس زمونږ همکاران د بررسي په حال کې د تازه بررسیانه شروع شوې.
مننه کاکړ صاحب. بیا راګرم سمیرا جانې، پر ټاکونو د څار بنسټونه د تصفیه بندي د مرحلې نه څار زیابي لري.
سلامت جناب. سلام خدمت شما مهمانان عزیز در برنامه، همچنان شنونده های عزیز شما. در حالی که ما از کار کمیسیون شکایت انتخاباتی قدردانی می کنیم و نسبت به رسیدگی دقیق، هنوز که بخش رسیدگی شان شروع نشده و در قسمت تصنیف و در قسمت تحلیل که تازه شروع می شود، ولی گزارش های ما از این می رسانه که برخی از کاستی های در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی متاسفانه وجود دارد. امیدوار هستیم که کاستی ها باعث نشه که کمیسیون شکایت انتخاباتی همانند کمیسیون مستقل انتخابات متوسل به نقص قانون گردد.
از جمله سونزی تا مشاره وکړه، کومی سونزی تحصیل
از جمله یکی عدم حضور تعدادی از کمیشنران در برخی از ولایت هاست که به ما گزارش شده و همکاران ما گزارش داده که در تعداد از ولایت هایی که کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی حضور ندارند و یا هم در برخی از ولایت هایی که شکایت ها بیشتر درج شده، تعدادی از کمیشنران محدود بوده و کم حضور داشتند. در ضمن کندی کار که در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی و وقت کمی که مثلا کمتر از 10 روز به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرصت داده شد، فرصت مانده مطابق به میاد قانون، و ما نگرانی از این داریم که هر قدر که اگر به این شکایت ها دقیق و همچنان منصفانه رسیدگی صورت بگیره، ولی با آن هم وقت زیاد نیاز داره، چون 16500 شکایت رقم کمی نیست که به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج شده، و نگرانی ما بر این است که وقت بیشتر باعث طولانی شدن پروسه نشه و همچنان از طرف دیگر باعث نقض قانون نشه.
مرنه دیر زیاد اکمل سب معلومات مصدی تاسی هم نگدی سلور زر شکایتونه پا تکنو شکایتونو کمیسیون که ثبت کردی، چه دستاسو ده شکایتونو لدلی کم یو تا قانونی سنت پتوگه مندی وقت ورکل شوید منولو کم یو تانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زهیر مل سب تاسو تا ده بحث قدرمنو ګډون کوونکو ته همدارنګ ستاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ 4000 شاوخوا نه بلکې 15000 شاوخوا مورد شکایتونه د شکایت محترم کمیسیون سره ثبت کړي دي. هغه کې مختلف کټګوري دي چې تقلب، تخطی، جرایم او همدارنګ ځینې نور موارد دي چې د ابتدایي نتایجو باندې ډیر تاثیر گذاره دي او ډیر مهم موارد دي چې مونږه ثبت کړی دي. زمونږه تخنیکی ټیم په دې برخه کې د شکایتو کمیسیون سره کار کوي او هیله مند یو چې دغه شکایتونو ته رسیدګي وشي. که څه هم تیر ځل هم مونږه د 1500 مورد شکایتونه ثبت کړي وو، ډیرو ته رسیدګي نه ده شوې، بیا هم مونږه امیدوار یو چې د شکایتو کمیسیون دغه ټول موارد وڅېړي، د قانون مطابق، د طرز العمل مطابق او خپل بې طرفي وساتي او داسې فیصله اعلان کړي چې ټول لوري
ومني. تر دم غړي پورې چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون کار سره ډول روان دي، ساسي ټاکنیس ټیم ترې خوښ دي.
تر اوسه پورې لکه څنګه چې رسا خور ویلې، د کارونه ډیر په کندي سره مختزي، باید پروسه کې لږ هم له دقت نه کار واخیستل شي او هم سرعت نه.
دقت نه هدف ځان په دقیق ډول باندې شکایتونه وڅېړي، تر اوسه پورې څېړنې بهیر په دقیق ډول نه دی.
که څه هم دغه بهیر تر اوسه په ډېره ابتدایي مرحله کې ده، د تصنیف بندۍ برخه بشپړه شوې ده او نور مراحل هم کمیسیون ورباندې کار کوي، ولی دقت او سرعت دا زموږ لپاره لومړیتوبونه دي او زمونږ ټینګار دا دی چې کمیسیون باید په کاملا بې طرفۍ کې له ډېر دقت نه کار واخلي. اول خو دوی باید هغه خپل اداري پروسیجرونه تکمیل کړي او همدارنګه د دوی کارمندان باید حضور ولري په دغه پروسه کې. ولې په ځینو ولایتونو کې مونږ وینو چې تر اوسه دغه پروسه په ډېره کندۍ سره مخ ته ځي او همدارنګه کوم موارد چې مونږ دوی ته سپارلي دي هغې ته هیله مند یو چې دوی توجه وکړي، رسیدګي ورته وکړي او د قانون مطابق مونږ له قانون نه خو نور څه نه غواړو، فقط کوم موارد چې مونږ وړاندې کړي دي هغې ته باید په کاملا بې طرفۍ او په پوره دقت سره توجه وشي او دغه وڅېړل شي او په نتیجه کې داسې پایله ترېنه راوځي چې ټول لوري قانع وي او وې مني.
مننه ابراهیم صاحب، ستاسو نیوکه هم همداره چې کارونه په ورو ډول باندې مخ ته ځي، سستي او همدا ډول شکایتونه هغه چې شوي دي د دقت برخې ته یې پام زیات شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه هم خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه به څو ټکي داسې په جلا توګه ووایم. هغه یو داسې له بعد مرغ نه ووایم چې مونږ د پاتلس کال کې تقریبا دا موام ځل ټاکنې دي ترسره کوي، یعنی الیکټرال ریفورم چې هغه په نړۍ کې یو اصل ده پس له هر ټاکنو نه اصلاحات. خو په افغانستان کې متاسفانه مونږ اصلاحات مختص کوو اشخاص او افراد او رهبری ته. څه دا ستونزه بیا دغه سې نوری هم ځان سره ستونزې راولي لکه اوس یو مو تاسو ګورئ چې بعضې اوس که زه وایم چې ما 15 شکایت ثبت کړي شاید بعضې دوستان ووایي چې ولې 15، خو که تاسو د کمیټاک شکایتو د کمیسیون څې وایم دایم دلته سه تاسو ولیدې دوی په 15 کټګوریو باندې تقریبا څهغه هم کرا ټول کې تقریبا شپږ کټګوري ته جوړیږي زیات نه کیږي. نو اصلي ستونزه دا ده زین مال صاحب سے جو دوی هغه پخوانی فرمونه تر اصلا ترجمه سوی یا ورډ بای ورډ ترانسلیټ سوی تاسو مجبور یې چې په فورم څخه ډکوي چې هغه کې محل ذکر کړي، تاسو ته محل ذکر کړي نو بیا لدینه سیاسي برداشت هم کیږي، بیا په کمیسونو باندې نیوکه کم زیاتی کیږي، متاسفانه سیاسي نیوکه کیږي یو نو په اصطلاح کاذب رقابت هم رامنځ تر ازیز دي شکایت او هجوم زیاتی کیږي. د شکایت او هجوم کله تاسو 14500 یادوي چا ته عملی کار نه کړي هغه ته ډیر ښه 14500 ورقه ستل مخه وای د ډیر وخت لري. اصلا قضیه دا ده چې مونږ درې رقبه مسله لرو په انتخاباتو کې چې یو تخطی ده، تخلف ده او جرایم د انتخاباتي ده. د ما هیله دا ده چې د شکایت و محترم کمیسیون باید همدغه درې کټګوري ته دا سره تقسیم کا. هغه چې چې زه ډېر نهیلې کړم د کمیسیون یو غړي یو ورځ وویل چې جناب رویدار صاحب څنګه ما پخوانی هم کار و هغه په ټاکنه باندې پوهېږي، زه پوهېږم څنګه عملیاتي کار کړی، خو سبا ته خپله خبره بېرته اصلاح کړه. هغه ما نه ده اورېدلی د ویل چې په یولس ولایتو کې اصلا شکایت نشته. هدف دا نه ده که تاسو د 14500 شکایت وڅېړئ، یعنې دقیق هغه د تخطی په برخه کې تخطی په برخه کې تخلف په برخه کې تاسو خود په خود ازید اتل زره محلو یا نون زره محلو بیا شمیرنه ده. زه دا فکر کوم د اکثر ټیمونو غوښتنم داد بیا شمیرنه. خو بیرته بیا هم خاغلی الیاسی په دې برخه کې یو خپل معذرت وړاندې کړي چې مونږ کې دا په اصطلاح ظرفیت دا توانایی نسته، چې دا هم ستونزمن ده. دا چې په ټاکنو باندې ډیر تاثیر کوي، ولې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو شکایت کمیسیون بعضې کړنې د خپلواک د ټاکنو له کمیسیون نه متاثره کیږي. او بله مسله دا ده چې دغه شکایتونه په دې حد رسیدلي، زه فکر کوم چې بی پلان کمیسیون د ټاکنو کمیسیون کله چې عملیاتي پلان جوړوي هغه باید شکایتو له کمیسیون سره هم شریک کړي، او د شکایتو کمیسیون دې پلان ته په نظر سره خپله بودیجه خپل پلان ترتیب کا. چې اوس تر هغه ځایه پورې زه ګورم دوی فکر کوم چې د سټاف په خاطر یا د خپل پرسونل په خاطر باندې ډېره پراخه بودیجه هم لري او سټاف هم دوی کم ده، چې دوی وسه خغلی اغلی رساویر چې دوی بعضې کمشنران نسته. دوی ولایتي کمشنران په دې حتی په ولایتي کمشنران نه کیږي. ښه به دا وه چې دوی په یوه مهانګي کې خو اوس یوه مهانګي د دواړو کمیسیونو تر منځه نسته، او د ټاکنو کمیسیون ته خپل اعتبار له منځه ورکړی چې له هغو نه په ګټې سره دوی کړی وای چې دغه بیا شمېرې نه یې کړی وای. چی شي چې ډېر مهمه دي چې اوس د کمیسیون شکایت په کمیسیون ته زه د ما وړاندیز مشوره هم داده، د ما وړاندیز داده ورته چې اول یو سلو دیارلس محله چې همدا اوس له سخت د درملوګ نه پورته دي، دوی باید په اول کنفرانس باندې دا به اعتباره کړي وای. دوهم جرایمو ته باید رسیدګي وشي.
فکر نه کوئ ابراهیم صاحب دا غوښتنه ده د قانون پر اساس باندې دا غوی پریکړه بیا یو جلا بحث، اما اساسي غوښتنه
د مونږ غوښتنه هم خلاف د قانون نه ده. دا قانون کې ګورئ دا ځل یو 19 ماده دوهمه فقره
قید کړی ده دغه مسله چې هغه شی چې د پیسو ټکنالوژۍ له برخې نه مستفید نه وي هغه ذاتي بې اعتباره ده. دا د شکایت د خپلواک ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس یو بله ډېره جالبه مسله سره پیدا شوې چې دوی هغه یوزر ته کوم څه ډېر شکایت او ستونزې ممدلته دي چې د رای ورکوونکي تعداد له رای نه کم زیات دي او دوی هغه د درملو کوم څه د رای ووټر رجستریشن رجستر کوي یعنی چې د ووټر تعداد معلومه وو هغه یوزر ته متاسفانه سره شکایت کمیسیون لاسرسی نه لري. دا هم ستونزه ده کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون ستونزه ده چې هغه څه چې نوماندان ته یوزر ورکو ای کاش په غسر کې د شکایت کمیسیون ته یو یوزر ورکړی نن به دا ستونزه کمه وه. او بل خبره دا ده چې د درملوک کمپنۍ سره کوم قرارداد شوی د شکایت په څېړنه کې هلته کوم شی هغه ته اشاره نه ده شوی. دا بله ستونزه ده د شکایت د کمیسیون پر وړاندې چې نه پوهېږي سره سره کوم بحث
موضوعات ټول اجازه راکوي چې حضور صاحب سره مطرح کو. یو په ولایتونو کې د کمیشنرانو کمبود دی چې ولایتي کمیشنران منحضرېږي. بل د کار هغه سرعت چې دی هغه ډول نه دی در حال کې چې تاسو شپږ ورځې نور په ولایتونو کې لږ کار لري. او هغه ټکو ته چې خغلی ابراهیم زی اشاره وکړه ستاسو ځواب څه دی؟
در نخست میپردازیم بر جواب حرفای خانم رسا سخنگوی فیفا. موضوعات را که اینا بیان کردن عدم موجودیت کمیشنران ولایتی، خوشبختانه مورد من باید ذکر کنم که در همه ولایات کمیشنران ولایتی حضور دارند. در جریان انتخاب، در جریان شکایاتی که بررسی میشد در مورد روز انتخابات هم کلن کمیشنرها حضور داشتند و فعلا هم در 34 ولایت کمیشنران ولایتی حضور دارند البته. و موضوع دوم را که اشاره کردن نبود پرسنل کافی به خاطر بررسی شکایات، پرسنلی که نیاز است در کل شعبات و یا هم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی حضور دارند. اگر در جریان پروسه ما هم خلای را دیدیم و یا هم نیاز به این شد که همکاران ولایتی ما را زیاد کنیم و یا هم در دفتر مرکزی، ما این مشکل هم حل خواهد کردیم و خوشبختانه به این مشکل بر نخواهد خوردیم. و موضوعی را که ابراهیم زای صاحب اشاره کردن 11 ولایت، من تایید میکنم حرفای رویدار صاحبم در این مورد. موضوع قسمی بود که بیشتر از 75% شکایات در دفاتر مرکزی ما در دفتر مرکزی به ثبت رسیده بود و 11 ولایت اصلا شکایت در کمیسیون ولایتی به ثبت نرسیده بود. زمانی که ما شکایت اسکن کردیم که می‌خواستیم به ولایت بفرستیم از دفتر مرکزی، در اینجا معلوم شد که در مورد 11 ولایت دیگر هم شکایت به ثبت رسیده ولی در خود ولایت نرسیده بود، به ثبت در دفتر مرکزی به ثبت رسیده بود. زمانی که اسکن کردن شکایات پروسه آغاز شد، ما فهمیدیم که در 11 ولایت دیگر هم شکایت به ثبت رسیده ولی در دفتر ولایتی به ثبت نرسیده، در دفتر مرکزی ما به ثبت رسیده. ولی کلا مشکل جدی وجود نداره، همه کمیشنران در کمیسیونای ولایتی حضور دارن، مشکل استاف و یا هم پرسنل هم وجود نداره. و موضوعی را 13 محل 113 محل را که آقای ابراهیم زای صاحب گفتن که باید باطل میشد، کمیسیون شکایت انتخاباتی یک محکمه انتخاباتی است و هیچ محکمه تا زمانی که بررسی های کلیشان تمام نشه فیصله اخذ نمیکنن. هر زمانی که فیصله های بررسی کلی ما تمام شد، نگرانی های خود دستای انتخاباتی با ما شریک ساختن. بر ما میار این است که احمد را پیدا میکنه و یا هم محمود. میار بر ما این است که عدالت و شفافیت انتخاباتی را تضمین کنیم. و هر زمانی که اینا گفتن 15 شکایت به ثبت رساندن و ما استقبال میکنیم، مطمئن هستیم شاید 15 شکایت که به ثبت رسانیدن کلا با اسناد و شواهد بر ما تسلیم کردن و بیشتر از 8000 شکایت هم که تیم ثبات همگرایی به ثبت رسانیده، بیشتر از 4000 شکایت را که تیم آقای حکمتیار به ثبت رسانیده، نمی قسم دستای دیگر. امیدواری ما قبلا هم بر این بود که شاید شکایت کمتر به ثبت برسن و پیشنهاد ما هم به دستای انتخاباتی بود، چون تجربه تلخ را که ما از انتخابات قبلی داشتیم می بود که آمار بیشتر شکایت به ثبت می رسید ولی متاسفانه زمانی که بررسی آغاز می شد، مرحله تصنیف آغاز می شد، اکثریت شکایت و یا هم تکراری می بودن یا هم اسناد و شواهد معجب علی از اونها وجود نداشت. به واسطه یک موضوع را که موضوع وقت خانم رسا یادآوری کردن، کلا تلاش ما بر این خواهد بود که ما بتانیم به مو میاد تعیین شده و میاد را که قانون بر ما وقت داده به این شکایت رسیدگی کنیم. ولی درست است، بر ما تقویم خیلی مهم است، مهمتر از او عدالت و شفافیت انتخاباتی است.
زمیرا جان، یو مسئله چې پرون زنی سندونو ته ازادي رادیو لاس پیدا کاغه تصنیف بندي دغه ورقې پدې کې الف ب ج د کټګوریو باندې شکایتونه وشل شوې چې تر ټولو مهم یعنی ډېر شکایتونه په الف کټګوري کې ځای شوې دي. پدې معنی باندې چې باید په سم او دقیق ډول باندې د شکایتونو ته وسیړل شي. وس د شپږ ورځو ته په کتو چې تاسو په ولایتونو کې لري او د شکایتونو دی لوړې کچې ته فکر کوي چې د اولې کټګوري د دومره شکایتونو چې په ډېرې ولایتونو کې دي سیړل کېږي په خپل وخت.
نهایتا تلاش ما بر این خواد بود نو روزه که کمیسیونای ولایتی ما وقت دارن به شکایت رسیدگی صورت بگیره، ولی 100% اطمینان نمیدهیم، چرا که تعداد شکایت خیلی زیاد بود و یک مشکل تعداد آمار شکایت بود. مشکل دومی بود که اکثریت شکایت در دفتر مرکزی به ثبت رسانیده بود. حالت اسکن کردن از اونا چند روز در برگرفت، بعد از اون تصنیف بندی آغاز شد. اگر اکثریت شکایت در کمیسیون مرکزی به ثبت نمی رسید، بعد از مرحله شکایت ما تصنیف بندی را آغاز میکردیم. نهایتا تلاش ما بر این خواد بود میاد را که قانون داده به اساس از او پیش بریم، ولی اگر قرار به این شود که بین زمان و بین شفافیت ما یکی را میار قرار بدهیم، ما شفافیت انتخاباتی را میار قرار میدهیم، چون پروسه انتخابات یک پروسه ملی و سرنوشت‌ساز است و باید کلن شکایتی که به ثبت رسیده به طور جدی و به طور بی‌طرفانه و به طور کلی بررسی صورت بگیره تا قناعت همه دستای انتخاباتی
برسید. من سبیره جان در شکایتونو در بررسی پر محل اوس محل بررسی شروع ده کم تکو تا پاموش یا کم تکی میار و گرزه ولشوی حده اقلا کسام قانون رو خانه کری خود طرز العمل نو پر اساس پانی او ها غده ول چی پروسه شفافه کی او خلکو تا دا باور ورد و گرزی پزنگری دا ول تاکریزو تیمونو تاقصه شدی.
حالا که مرحله بررسی است، مطمئنا همکاران ما حضور دارند در تمام ولایت ها و همچنان در داخل دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی. از جریان بررسی که کمیسیون شکایت انتخاباتی شکایت های مواصلت شده از سوی دستای انتخاباتی را رسیدگی میکنن و بررسی میکنن، همکاران ما اوجه حضور دارند، ولی هنوز امروز اول روز است برای تحلیل و برای بررسیش. مطمئنا که آخر گزارش ها را با ما شریک خواهند ساختن، ولی به عنوان پیشنهاد ما اعلامیه را دیروز به دست نشر سپردیم. البته دفتر فیفا هم مشکلاتی را که ربط میگیره به کمیسیون شکایت انتخاباتی و به عنوان مانع بر کار کمیسیون شکایت انتخاباتی صدرایشان قرار خواهد گرفت و همچنان بر پروسه مشکل ایجاد خواهد کرد، هم او را ذکر کردیم و هم رای حل هایش. که از او جمله یک مورد زمان بود که زمان یکی از اصل هایی است که در پروسه انتخابات باید بیشتر در نظر گرفته شود و دو نقطه که طویل شدن پروسه به خیر پروسه نمی باشه و ما قطعا طرفدارش نبودیم، ولی ما پیشنهاد کردیم که اگر قرار باشه این روزها کافی نباشه مدت تعیین شده بر کمیسیون شکایت انتخاباتی، در رای حل ما پیشنهاد کردیم که اینا دلایل و توجیهات خود را با طرفهای زیدخل شریک بسازند تا اینکه بعداً به عنوان یک چالش، به عنوان یک چالنج از طرف تکت‌های انتخاباتی بر از اینا مطرح نشه و این مشکل ساز نشه بر کمیسیون شکایت انتخاباتی، آنچنان که کمیسیون مستقل انتخابات با این مشکلات روبرو شد. در قسمت تصنیف و در قسمت اسکن و در قسمت شکایتی که ثبت شده بود همکاران ما نظارت کردن، مشکل جدی وجود نداشته. در قسمت بررسی هم هنوز همکاران ما چون اینا تازه ای پروسه را آغاز کردن، همکاران ما اوجه حضور دارن. و یک مورد دیگر هم که ما در اعلامیه گفتیم از عدم حضور کمیشنران را که من یاد کردم، در ولایت هلمند کمیشنران از کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود ندارن، در ولایت فرا دو کمیشنر وجود داره در حالی که باید سه کمیشنر باشه، در ولایت‌هایی که بیشتر شکایات درج شده و به اونا بر کمیشنران بیشتر نیاز دارن تا پرسر مدیریت بکنه، در تعداد از این ولایت‌ها تعداد کمیشنرها کمتر هستن و ما هدف از ما وقتی که چالش‌ها را در کار کمیسیون‌های انتخاباتی می‌بینیم و مواردی را که می‌بینیم که پروسه را صدمه می‌زنه و راه حل‌هایی را که پیشنهاد می‌کنه، مطمئناً حمایت از پروسه است و ما با عنوان همکاران و حامی پروسه انتخابات در کنار کمیسیون های انتخاباتی مطمئنا باید راه حل هایی را پیشنهاد بکنیم تا اینکه پروسه ست منه بینیم.
من نه حقبال سبوس که چیر تا وقت زیاد نیسی در سیدن مرحله تاکنیز و دلو تا پکی کم ابهام ترسترگو کی گی او آیا که غزی گی دمانولو دورتا
د سولی و اسلامی عدالت تیم په دې برخه کې د ار څومره چې دغه موده وغځیږي مونږ کومه ملاحظه نه لرو، فقط زموږ هدف دا دی چې باید انتخاباتي عدالت تامین شي، شفافیت رامنځته شي او نتایج داسې اعلان شي چې ټول لوري ومني. که څه هم دا د وخت غځېدل دا د افغانستان د خلکو په ژوند باندې ډېر منفي تاثیر لري، ولی بیا هم که غواړو چې دغه بنبست نه وځو او این په افغانستان کې انتخابات یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي، ښه به دا وي چې که وخت هم ونیسي ولی شفافیت پکې رامنځته شي، دقت نه کار واخیستل شي، عدالت تامین شي، قناعت حاصل شي، دا بیا د افغانستان په خیر ده. ځکه وای دری کې یو متل ده، وای هر قدر دیر آید خوش آید. نو څومره چې که په ځنډ باندې هم دغه نتیجه اعلانیږي ولی ټول لوري ومني او افغانستان د یو بل بحران نه وژغوري، دا بیا موږ ته د منلو وړ
ده. ابراهیم زه صاحب، اوس ټاکنیز جرایم ډیر زیات په کې وړاندې شوی دي. شکایتونو په لړ کې فکر کوي چې د ټاکنیز جرایم څېړل د پروسې دغه پایلې بدلولی شي.
زه غواړم چې دوه خبرې یادې کړم. یو داسې یو سلو دیارلس مهال ته کاکړ خاري کاکړ اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې موږ اوس په دې باندې پوهیږو چې ټول خلک تقویم وایي په ټاکنو کې یو اصل ټایم ټیبل ده چې هغه متاسفانه له وخت نه نقص وایي. زه ډېر دې باندې سر خوږی هم په کار نه ده. اوس موږ وایي چې دغه پروسه ټاکنې یو حقوقي او تخنیکي پروسه ده، پایلې سیاسي دي او سیاسي پایلې کوای سي چې بې ثباتي رامنځته کړم. همدا اوس موږ یو بې ثباتي سیاسي پایلې کې نو موږ نارمل حالت کې زه کاکړ صاحب سره موافق یم چې باید وڅېړل سي، اما باید نارمل کې په دې خاطر چې د دې پروسې اعتبار بېرته راوګرځول سي. حداقل دوه درې مورد سره که مرغ غوندې روښانه دي کمیسیون کوی سوی چې په پریس کانفرنس باندې په اصطلاح د خپل ځان د اعتبار په خاطر او د پروسې په خاطر باندې دغه شی اعلان کړی وای، بیا به د دوی باندې اوس امیدواري او باورمندي دوه هغه ټکي دي چې امیدواري د هیله مند یم خدای وکړه داسې وسي، یو دا چې شاید وسي په دې خاطر چې باورمندي رامنځته کړی او سعودي عرب مهاله ما دوی ته اشاره وکړه. او بل په کمبود پرسونل زه فکر کوم الیاسی صاحب که ما اشتباه نه کړی دوی یو کمشنر ده، هغه ویل چې موږ د پرسونل کمبود له وجې نه هم موږ بیا شمیرنه د موږ له توانه پورته ده بیاش میرن. او د 3000 شکایت از د فهم تخنیکی لازمه دی او سیاسي از بلاد راست زدار تایم صدا بیاش میرن. اینی کوای سی ستر ډیر حد پورې قینات ورکی دا پروسه لا دی حالت نوته له دې کې ډیر کم شکایت کمیسون ګرام نه ده. سیوال او درې څلور موارد هغه موارد د دې چې ټاکنو خپلوا کمیسون کله څه قانون نقص کې یو وخت ما بیا دي کې شکایت کمیسون ماون وی دي کدا زل وېستم په اقرب باندې پایل اعلان نکړي نو بیا موږ پویږو چې دوی سره چی وو نه پویم چې دوی چی وو سره وکړه. د شکایت د ټاکنو خپلوا کمیسون په لایو برنامه کې ویل چې موږ قانون نقص کړای، قانون دوی ته اجازه ورکړي دوی مکلف کړي چې کچېری دوی باندې شکایت هم نسب کیږي چیرته قانون نقص کیږي دوی باید بغه کې اقدام وکړي. خو خبره دا ده چې دوی دوستانه ته مشوره مې داده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کې یا شکایت تاسو په ټاکنو پروسې سره ځي تاسو په خپل خبرو کې باید پارادوکس رامنځته نه کړئ. که تاسو په خبرو کې پارادوکس رامنځته کیږي په سرنوشت گرفتار کیږي لکه ګلاجان څخه گرفتار سي
اوس فکر نه کوي ابراهیم زه سپچې بزې پارادوکس د وخت زمان ته په کډو رامنځته کیږي اما باید لاغنه سوء استفاده ونی شي.
سوء استفاده خود ته مسله ده، مسله ده چې دوی ته دیموکراسي نه او پایل ده تاسو ګوري او د کمیسون له ادرس نه څخه پارادوکس رامنځته کیږي زه ته هر څوک حق لري چې بده کې شک وکړي او دا شک رامنځته کوي. دوه درې خبرې دي دوی ترمنځ زه نه غواړم په باندې اشاره وکم په دې خاطر دا پروسه خورا زخمی ده که په دې باندې نورم فشار راوړم دا نورم مزه خرابېږي. بل مسله چې ډیره مهمه ده دغه عامه په هوای د سپدې کې کمیسون خپل دا ستونزه هم مونږ نه عامه په هوای په دې برخه کې نه ده. مثلا د شکایتو د کمیسون یو د کابل څنګه یو نصاوي چې اوزه کابل اوزه انتخاباتی کابل او رو افغانستان پر ریاست جمهوری که یوه اوزه ده. این یو تخنیکر که دست یو اشتباهی لفظ کاری ده بیا پختنه را منسته کهی. بل راقلو ده تاسه ده پختنه پا زواب که چه جرائم بلکل جرائم ده انتخاباتی ده اغا جرائم دیسی ده شخصی جرم شخصی عمل ده. خود تاکن و جرائم سی کم دی اغا شخصی نیسی که ده جرم اثر پر تیم بانده که گیزه ده امنیت عدالت ده تیم غرائم که زه جرم تر سرکوم چرت در غلی کم سازمان یافته آلت کرد جزا مشخص ده. نو ده ما تیم باید حذف کهی وقتی زه مجرم سوم پدری کلابس سوم دیده د ما کړنه څه سوا د ما کړنه هم تاثیر گذاره ده. زه تاسو ته شی وایم چې یو ټیکټونه چې اوس وایم نه ځین نوم ناخلم په خاطر او تاسو میله د پختنه مر راشکه کوي چې کوم ټیکټ ویل چې مونږ په ډیوایسو کې اعلان نصب کړي خیا تاسو اعلان نصب کړي او دوی مونږ ته اغره کوي په اسلام مونږ ته سیګنال راکوي چې څونه رای کارسوي دوه څلور سو شپږم ماده د کوډ د جزا حکم کوي چې هر څوک ته د انتخاباتو په کړنو کې په هاردویر او سافټویر کې مداخله کوي دا جرم او دا جرم خوغه شخص کړي دای به وایي چې شا کړي او اوس تاسو ګورئ چې په دې ارقامو کې تغییر ده یو ټیم په ټیکټ یو ټیکټ په نافه تقریبا دوه چنده رای ورته ارسابزه زده ثابت هم چې دوه چنده دي. هدف داده چې اگر ټیکټ کدیمو ټیکټ دا کار کړی دیمو ټیکټ ری حاصل لیلا
او زه اوس هم دا ابراهیم زسه اجازه ورکړي چې بررسی مرحله پیل شي او کمیسون هم دا ډاډ ورکړي دی چې موږ کولای شو دا کسان چې ټاکري جرم کړی عدلی او قاضي وړاندې ته وځي.
دا مسله عادي حالت نه لري تقویم نه وته تقویم یو اساسي شی د تصویبي قانون باندې اخلي
خلا هم وو ورزې دوی لري په ولایتونو کې ډیر ورزې کافی ورزې دي
تقویم تاسو یو مطالعه کوي دا تقویم لاول نه
خو د ټاکنو خپل کمیسون
پورې سره خپل دي دوی مسله ته زو ایم سي په دې خاطر چې په دغه شکایت او کمیسون خدا نه خواسته انتخابات کمیسون په نوښت گرفتار نه سي دوی په لومړي سر کې په عادي حالت کې تاسو سره موافقم اما غیر عادي حالت کې دا خو مرغ غوندې روښانه ده. دوی په دې خاطر چې دغه اعتبار خ زیات کا اعتبار مندي او دغه وضعیت لدی کنټرول لاله نه وته هم دا اوس یو پارادوکس حالت ده کنه دا اوس سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت دا په دې خاطر هغه شانس روښانه دي مرغ غوندې روښانه دي. مثلا کمیسیون ویلې د کمیسیون دی وغړي سن کم ده
عمر کم ده دا خو زتی را دا خو مطبوعاتی سودا خبر بدیم برخو کی دوی بعد زتی دا د ضرورت نه سوزیغه ډی ان ای معاینات وکړه ډی ان ای معاینات به سرانولی کی حداقل دوی بعد په دغه دوه درې برخو کې چې دوی هغه باورمندی پروسه ته برتره وګرځي نور خو زتی که مسله د تقویم دوی حق په جانب دي دوی ملامت نه دي ما در ټول په عملیاتي پلان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون سونځه وي زه هم سونځه وسره لرم نو ټیکټونه هم سره لري د شکایت کمیسون هم سونځه وسره لري متاسفانه چې ډیر مهم دي هغه دا چې دوی باید یو کار وکړي باور رامنځته
من فقط دو دقیقه وقت لرو اوس زمينه جار اس وشي حد اقل چې پر دې پروسی د خلکو باور من باور راځي چې استاد به ډاټ خلکو ته سده چې ته ټاکنی شکایتونو کمیسون لکوم لارو په ګټه کول شي چې ټاکنی شکایتونه سم وڅېړي او دغه پروسه د خلکو لپاره کې مېرمن
د نخواست هر بعد از بررسی کلی شکایت انتخاباتي هر اون چې قوانین و طرز العمل های ایجاب میکنه در مورد از دو تصمیم مشخص گرفته خواهد شد و اطمینان میدهیم به مردم افغانستان که میار بر ما قوانین و طرز العمل ها از هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه دستور ما از قوانین و طرز العمل ها میگیریم به اساس از او پیش خواهد رفتیم هر آنچه که نیاز به خاطر بهبود پروسه باشه که میسون مستقل شکایت انتخاباتی انجام خواهد داد و نهایتا تلاش ما بر این است که بتانیم کار انجام شود به اساس قوانین و طرز العمل ها که شود اعتماد همه دستای انتخاباتی که میسون مستقل انتخابات اعتبار از اینا را زیر پا کرده دوباره به دست بیاید کلا تلاش ما بر این خواهد بود که مستقلانه عمل خواهد کردیم و هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه تصمیم مشخص خواهد گرفت.
ډیر زیات مننه لخپل ټولو ملمنوج په باس کې را سره ګډونو که وخت پاته ورسید ما وختل چې یو یو پښتنه پورسې کې لته سه هم ولرم چې ساسي وختنی خو البته په باس کې پوګدو کې مطرح شو چې ټکنیسټمونه سه وختنی لري لخپل درې واړو ملمنو هم زرمینه حقجو سمیره رسا فضل غنی حقمل او خغلی ابراهیم زیسب لټول نه چې باس راغلی په پاګلام
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی